یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورې چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارد مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. واورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه یې په کندز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کیږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 40% تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی سر لنن نه د 14 ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلي چې پیښه کې وژل شوي 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیښه اکثر قربانیان ملکی کسان دي. وی رښتا چې د پیښه د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیښه عیني شاهدانو په د بامیان پر که د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو دریو نورو کسانو هم ساور کړي او 200 تنو وځه خنه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ مانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت اساساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې ده. امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوی خو د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لور ته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یوه مقناطیسي ماین چاودنې دوه پوځي او دوه ملکي کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قمندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایډن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدودو ته اړیستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې له مخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 6مه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کانفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. زه
غواړم چې یو سترګله کول شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې رهبر شم اتقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی دی. هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په نګورنه قرباغ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونی زخبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په اړه برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا $12 میلیارډ مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال شاوخوا $3 میلیارډ ورکوي. ایا دغه مرسته به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سمو لګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډیرو ګډونوالو ویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو دی او کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا د سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تیرې سیشن بې پور از اعلان کړه چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیري ډیره دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډیر سرتیري لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هېواد له کندوز د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیري غواړي له افغانستان وباسي، دی ون ادر د کابل په استډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیوجان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودې او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د وړي پورستوي کې کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلی چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو استلی دي. هغه زیاته کړه کچیر پر راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په مخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوی چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیکدول شوی. لدې سره د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناسته کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بلې نوري سه
بلی دیو نادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولاش له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و موریدل چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری ایستلی دی. کراته وای چې د جرمني ځواکونو رول حالت څومره معاصر دی امنیت په ټینګښت کې په تیر بیا په ورسته یو کې.
مننه نوري صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مو وخت چې دلته د جرمني ځواکونه میشته په کندز کې، نه یوازې د کندز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان ولایتونو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته امنیتي وضعیت لږ خراب شو او ننګونې ځکه زیاته شولې. او سربیره پر دې دوی د بیا رغونې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو، نه یوازې په کندز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندز په کندوز کې هم دوی ځکه زیاتې پروژې پلي کړې وې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وې. د بېلګې په توګه د معرف په برخه کې ځکه زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. دا کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب د مخکې د هغه پی آر ټی پروژې ولایتي پروژې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې کوس راته وایي چې د ناتو په چوکاټ کې د اوسنۍ ماموریت چې جرمني هم غړی دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده. په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میش دي، ایا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولې کنه؟ او خپل تاسو هلته وضعیت ساری، د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، له مختلفو لورو په ورسو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بلې نوري صاحب، د کندوز سیمه چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته وو دي نظامي برخه کې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی داسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلوده. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هیڅ کوم خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي رادیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راستې د ورسته راپورونو لمخې د دغه ولایت د جرمني سرتي روپ وتلو پایل کړي. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واورې چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. د دغه مرستو د څرنګوالي په باب د اقتصادي چارو دی او کارپو سر وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورزنی کانفرنس د 12 میلیارد ډالرو مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ښاغلي مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارد ډالرو ژمنه کړې چې تمه کیږي کال په کال به په همدغه اندازه ترسره شي. نو وړه زیاتوی د امرستي د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا په کلنی ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پوری اړه لري. د خغلی مسجدی په خبره مرسته کوونکې حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو د اندازې او سرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23 د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی وو. نړیوال ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیدي. ښاغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په واشي او طبي ډول شنه کیږي، خو په خبره د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تشکان په ولسوالیو کې په نږدې 295 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروي نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ دیرش پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1.7 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پرون د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر روم مرستې ژمنې وکړې او د مرستو ژمنو سره یې نوي شرطونه هم کېښودل. د انکابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر ازر حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
نو سلامونه ګران نورست تاسو محترم او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغه مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14.2 میلیارد دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 دولت ورکو 300 که چیرې سوله وشو دا پس سول یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دي ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې لدې مخکې داسې شرطونه نه وې خي، البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي، سته هلته یو یو ملت ته ورکوي په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوس کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان جمهوریت علي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته شل کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلې دي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا هغه ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالر مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوې دوی ته کومه ګټه نه رسولې؟
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی دا چې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښيي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روشته او خپل کرولته بدون ورنه کی نه یوازې خارجان ولا تور کی، بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کی. او وطن زیاتیږي دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما ولندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي.
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې و نړۍ والا موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان زواکونه په نګور نه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په روسي کې ارمنستان ور سپارل نه نه وتل. نور تفصیل به لفربا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جاری یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب د کار ځندې دلی وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمه تننوتل دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسي منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړه ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمه پریښېدو ته ارسو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړی یاده سوی ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغه دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په وروستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغه چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا زهین پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیاوړی دی. د نابینایي سره سره په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. زهین استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپل ګټي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم، حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزي امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن د لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنه کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورت کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم خارغ لاس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړ شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټن، یعنی لک عربي هم کولای شي چې خبرو.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم، داسې راډیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دارالحفاظ کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم ترڅو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس، ماستری او حتی د دکتورا تر کچې په خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوسه سوی. هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغوی دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولی سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغوی کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان سلر ویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وای محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
زهین صاحب ته ګورم، دی زده کوونکی هم ده، تر څنګه په نامه بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه اما ګوته پکې دي، دغه پسته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همده شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو بار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمری است رنج های تو تحقیر می شود.
د همستا سوسو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتلش میر لارې مود جنیوادي کانفرنس د نتیجې په باب را استولی عبدالغا عزیز غالب له هلمند لیکي 12 میلیارډ ډالر بیخي ډېری پیسې د خدای وکړي چې سم مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کانفرنس مرسته شو پیسو ته ډېر هلمند نه یو ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکو لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیاردونو ډالرو مرستې وشي خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوئ. پیغامونه هم درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. اسدالله الدین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کانفرنس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخښنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پورې ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغه وژنې خپل ولادت. د نوامبر 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروئ. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.